خپل منځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي. ناتو وایي چې په ستراتیژۍ کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه کمه کړي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته رسیدلی او یوازې محدود شمېر عسکري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له قابلیتونو او ظرفیتونو اغېزمنه استفاده وشي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ناتو تړون وایي چې د روان دوبي لپاره د دوی د ماموریت اصلي هدف پر امنیتي پوستو د افغان ځواکونو د اتکا کمول دي. داسې ګڼل کېږي چې وسلوال طالبان شایي په دوبي کې جګړې ته لا شدت ورکړي. ناتو غواړي چې په دوبي کې د جګړې له شدت سره د افغان ځواکونو په ستراتیژۍ کې بدلون راشي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال ولسن شوفنر رویټرز خبري اژانس ته ویلي په پوستو کې زیات شمېر عسکر پراته دي. یوه پخوانی پوځي خبره ده چې کله چې د هر ځای دفاع کوي د یو ځای دفاع هم نسي کولای. دا خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وضعیت سره ښه برابره ده. د ناتو ځواکونو د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو نقشې له ورایه لیدل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د هلمند په زیاتو هغو سیمو کې چې جګړه وه خپلې پوستې پرېښودې. افغان چارواکو وویل چې دا حرکت به موقع ورکړي چې د وسلوالو پر پناه ځایونو حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو قومندان جنرال مراد علي مراد ویلي موږ پریکړه کړې چې خپل عسکر له دفاعي حالت راوباسو او په راتلونکو میاشتو کې د تعرضي موقعیت د خپلولو لپاره تیار کړو. جنرال مراد ویلي زموږ ځواکونه تر شدیدو تمرینونو لاندې دي او د پسرلنیو عملیاتو لپاره د ښې تیارۍ لپاره یې په وسلو هم تجهیزوو. مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخت شمېره تیر کړ.
تمام قلوردوهای ما برشان هدایت
ټول قلوردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوې ده او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او دا هغو کسانو نه بدولو هڅه بکوي چې د افغانانو پر ارزښتونو باندې باور نه لري
معتقد نیسن بر ارزښایشان.
امنیتي پوستې وسلوالو ډلو ته د حمله کولو لپاره یو څرګند هدف ورکوي. خو د پوستو ساتنه تر ګرځنده عملیاتو آسان کار دی ځکه د ګرځنده عملیاتو لپاره لوجستیکي او هوایی ملاتړ پکار وي او د افغانستان پوځ داسې محدود امکانات لري. د ناتو ویاند جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د ستراتیژۍ د بدلون لپاره سیاسي مسایل هم ستونزې پېښولی سي. د جنرال شوفنر په وینا که چیرې دې مسالې ته د یوه کلي د مشر یا د سیمه ییزو پولیسو د قومندان له نظره وکتل شي نو په هر کلي کې د امکان تر حده زیاتو پوستو ته اړتیا ده. له دې امله د افغان پوځ چې غواړي پوستې کمې کړي او د کلیو د خلکو ترمنځ چې زیاتې پوستې غواړي متضاد دریځونه موجود دي. د کابل په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو کنډک پوستې اچولي چې د کابل ښار او لوګر ترمنځ د پروتو غرونو امنیت ونیسي. د دې کنډک مشر محمد ریا خورم رویټرز ته ویلي چې د دوی تر 500 زیات عسکر په پوستو کې پراته دي او یو کوچنی ډلګۍ چې درنې وسلې لري ګرځنده عملیات کوي. خو خورم ویلي موږ باید د طالبانو د مخنیوي لپاره پوستې ولرو. که موږ له پوستو ووتو هغه سیمې طالبان نیسي.
په کندوز ښار کې نن موټر بمی چاودنه شوی او لکبلې لشته لږه اته تنه ټپیان شوی دي. د روختون مسؤلان وایي چې د دوه تنو ټپیانو حال نازک دی. لکندوزه د اجمل آرین راپور ووري.
په کندوز کې د موټر انفجار لکبل اته کسان ټپیان شوی دي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سه شنبه د سهار لس بجې دغه چاودنه د کندوز ښار چوک سره په کورولا ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله رامنځته شوې چې په پایله کې اته تنه کسان ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري رسنوی ته وویل چې دغه چاودنه په کورولا ډوله موټر کې شوې چې په نتیجه کې اته تنه کسان ټپیان شوي دي.
د هیواد دښمنانو د خان آباد ولسوالۍ د یو تن مخور حاجي عبدالقدیر په موټر کې ماین ځای پر ځای کړی وو چې د چاودنې له کبله د حاجي عبدالقدیر په ګډون اته تنه ټپیان شوي چې اووه تنه یې ملکي وګړي دي او یو تن ترافیک پولیس هم پکې شامل دي. په عین وخت کې د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل بیا وایي چې د دغې چاودنې له کبله اته تنه ټپیان روغتون ته راوړل شوي چې یوه کوچنۍ نجلۍ او یوه ښځه هم پکې شامل
شامل دي. نوموړي د دوه تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت یې نازک وښوده.
نن یو انفجاري حمله بیا ترسره شوه په ښار کې او د هغې جملې نه موږ ته نن اته نفره مجروحین راغلي دي. اته جملې څخه درې پنځه نفره موږ بستر کړي دي. د دوه مریضانو وضع وخیم ده او نور شکر خدای خیر د وضع نسبتا ښه ده.
د یادونې ده چې د کندز بیرته نیولو څخه دا لومړۍ چاودنه ده چې په دې ولایت کې ترسره کیږي، خو د دې ولایت خلک وایي چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو د خوندیتوب په خاطر ګوټلي ګامونه پورته کړي، خو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د بلخ ادبي خوځښت او د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه، د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبیح الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمالسون کې او خاصتاً بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یوه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي خیرندیش یې په اړه زیاته کړه: دلته ترکمنان ورونه، ازبکان ورونه او پښتانه ورونه اوسیږي چې ورته د سواد او زده کړې په برخه کې په مورنۍ ژبه هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده ترسره شوې او دا زمینه نه ده ورته هواره شوې تر څو دوی په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. باید یاد شي یوازې بلخ ولایت نه دی چې پکې د پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو حق سلب شوی، بلکې د فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت لري چې د دولت د نغړۍ له امله نشي کولی په مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در واورو، د ګوانتانامو د زندان په اړه یو راپور ټاکل شوی دی چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندانیان به په متحدو ایالتونو کې په دیارلسو مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 415 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پنټاګون د ګوانتانامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي، نو د ګوانتانامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خود اسوشیټ پریس خبری آژانس پوینا دا چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه پنټاګون زیات جزئیات نه دی په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټ پریس خبری آژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتانامو زندانیان په کلوراډو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتانامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي، نو دا کار هم 225 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 15 به په روان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتنامو زندان کې 215 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیروم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان مو وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوې چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به یې واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې یې شکایتونه موږ ته راستولی دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی یو چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بلی السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ له سرنقله له کنګل نماند څخه تاسو په تماس کې یم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنګین ولسوالۍ په سرنقله کې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده، خو ولله بله که یا دا مهاجرین خواران څه سي نو خدای دې یو یا سوله خو ستاسو په لاس کې دی، سوله سره وکړي چې دا مهاجرین خواران خپلو خدایو ته ستانه شي. په ولله کې دا دوه کاله کېږي چې هېڅ مزدوري یې په خدای که کړي. په سنګین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، دا سنګین ولسوالۍ کې امنیت راولي، یا یو چې یا ورلاکه یا یې ونیسه. نو خدا نه کېږي دا مسلمانان خوران ګرد ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي، ګرد ورځ اوانونه دي دربې دي راغورځي، خو ماشومان شهیدان یېږي. دا یا ولکه یا یو می سوا سلام په احترام.
بله السلام علیکم. میرا غار کو زم ده هلمند ولایت د سنگیر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصاص در په اړیکه کې ما لومړی اشرف غنی ته دا وایم زمونږ په وطن کې چې تاسو امنیت وایې او چې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو ګټل وایې دا که تاسو دښمنان وای تاسو به څه پېکوله. اوس په هلته زه یو لنډ مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کې زموږ سره داسې زیانونه کېږي، نه تنها چې یوازې زموږ سره، د ټول ولس سره دلته چې وي ډېر زیانونه کېږي او په شهادت رسوه کېږي، چرونه کېږي، اندارې نه پرېښي، حتی ماشینان ورته تمام ته وایو دغه هم نه پرېږدي. د پسو او تر چرګانو پورې هم درته وایم چې دا ټوله چروي او د خلکو سره ډېر سخت ظلمونه روان دي. د اشرف غني ته دا وایم دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم. زه بیت الله جان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام یله د چرته نشرې کوي. وروره په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادری ولسوالۍ کې همدا